ملاله نن ورځ په لبنان کې د شامی د شام د کډوالو ستیروي.
اوس هم اوریدونکو راځو د مشال ریډیو 19 پروګرام د مشال مرکې ته. د نن په مرکه کې د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر په کوټه کې د شاعر او لیکوال خیر محمد عارف سره خبرې کوي.
قدرمن اوریدونکو د مشال مرکه خبرونه کې مو خدای نور ناصر هرکلی کوم. او نننۍ مرکه په کوټه کې له لیکوال او شاعر سید خیر محمد عارف صاحب سره کوو. سید خیر محمد عارف دا وخت د پښتو اکاډمۍ مشر دی. د موړي چې په 14 کلنۍ کې یې شاعري پیل کړې، په همدې موده کې یې په بوري کې د پښتو ادبي ملګري په نامه د یو تنظیم بنیاد ایښی چې تر اوسه لا هم موجود دی. د سید خیر محمد عارف صاحب ټول اووه کتابونه چاپ سوي چې په هغوی کې یې شپږ نثري کتابونه دي او یوه یې شعري ټولګه ده. عارف صاحب په پښین کې زیږیدلی، په بوري کې یې ځواني تیره کړې او دا مهال په کوټه کې ژوند کوي. سید خیر محمد عارف صاحب، په مشال مرکه کې تاسو ته تود هرکلی وایو او منندوی مو یم. تاسو وایست چې په پښین کې زیږیدلی یاست، خو که لدې سره سره دارته وایس چې تاسو لمړنۍ زده کړې چیرې کړې؟
ډېر مننه. زما پیدایش په پښین کې سوې دی او ډېر په کښنون لورلی تللی یم. سبق هم په لورلی کې ویلی دی. د عمر هغه لوبه برخه چې د هغه هم په لورلی کې تېره سوې ده او دا دوه کاله کېږي چې کوټې ته راغلی یم.
دا وخت څو کلن یاست تاسو؟ عمر مو څومره تېر سوی دی؟
تقریبا په نولس سوه اووه څلوېښتم کې زما پیدایش دی. هغه هم چونکې پښتني پلورونه خو پیدایش نه لیکي که نه، نو زموږ بابا مسکین راته ویل مال زه د څو کاله یم ولته د پاکستان په کال زوکړې. نو لحاظه له هغه حساب زما پیدایش دی. د ده له حسابه جولای 1930 کال.
او خیر محمد عارف صاحب، تاسو شاعر او لیکوال یاست او دا وخت یو تنظیم تاسو چلوئ د پښتو ادبي ملګري په نامه باندې له ډېر پخوا راهیسې. لومړی به هم تاسو د شاعري او لیکوالۍ په اړه پوښتنه وکړم چې کله مو په شاعري لیکلو باندې پایل وکړ او هغه لامل یا وجوهات څه و چې تاسو شاعرۍ ته اړ شوئ؟
د لامل زما خیال مشکل خبر ده که خو مسله ده زموږ پښتانه روایت چې دي د پښتنو روایت د لامل بالکل نه خوښوي، ځکه چې د هغه تر اوسه پورې موږ رښتیا نه سو ویلی که نه. نو البته په 1961 کې له کوټې زه یو رساله وتله، ظفر اسلام، ظفر الله خان مرحوم د هغه ایډیټر و. هغه رساله کې زما اول غزل چاپ شوی او هغه دا وسله راکړه چې زه پر مخ باندې نور ګامونه واخلم. نو زما هغه اول غزل چې ما ور واستول زه ډېر په عجبه دغه کې وم. رساله هسې په لاس راغله، په بوري بازار کې د چاپ دوکان کې پرته وه. نو ما دا توکل وکړ سرې ته راستم شعر واستو. ما غزل واستول او هغه په رساله کې چاپ شو. په دې کې د مزې خبره دا ده که نه، چې په رساله کې کوم وخت غزل راغله، نو هغه وخت په لورلی کې زموږ مشر ادیب بلکې زموږ استاد یو شمېر ربنواز مایل صاحب چې اوس نه جوړ دی، خدای دې جوړ کړي، هغه هم په پښتو ډېر رسانات دي. هغه چې رساله کتلې وه په رساله کې سید خیر محمد عارف لورلی لیکو. نو هغه بیا له خپل کوچني ورور محترم مرحوم سید ګوهر صاحب زه پوښتنه کړې وه چې دا خیر محمد عارف څوک دی. هغه ورته ویلي وو چې زموږ زما یو کلاس پیلو دی، نوم یې خیر محمد دی، موږ سید سید ورته وایي، دا د کلاس په ژبه کې که نه. نو دا هغه نه وو. بیا ګوهر صاحب راستولی، ګوهر صاحب چې رالی د ما سره کښېناستې، هغه وخت ظاهر د دوی ما ته سید ویل دی، خپله سید وی که. نو هغه نه ما زه پوښتنه وکړله چې دا په ظفر اسلام چې کومه غزل چاپ شوې ده دا ستا غزل وه؟ ما ورته وویل هو. نو بیا په دویمه درېیمه ورځ یې دا خپل مشر ورور مایل صاحب چټ راړی، په هغې کې چې ته راسې دلی به سره کښېن. نو بیا موږ لاړو د مایل صاحب د کوچنۍ دواخانه وه، په هغه باندې دارالعلاج لیکو. په هغه دارالعلاج کې زه یم، ګوهر صاحب دی، مایل صاحب و، یو بل اوس په لورلی کې ډېر سپین ږیری شاعر دی، خو شاعری په دما بین پیش ول حافظ عبدالقیوم صاحب هغه مور سره کښېنستلو بس بیا د ادبي دنیا سره شناخ زه داسې ورختا کېدم څوک مې لیدلې هم نه و داسې عجبه غوندې راته معلومېدل
څوارلس کلنې وایي تاسو وایاست چې عمر هم ډېر کم
عمر هم ډېر کم و که نه نو د هغه دواړه بهر الله ګوهر صاحب هم زما همزولي وو او د مزې خبره دا دی وروسته چې موږ حساب وکړي د ګوهر صاحب پیدایش هم په 1928 کال کې و نو دوی به خبرې کولې موږ بس ډېر اوتاریان وو نو هغه وخت زما خیال دا د مایل صاحب شیان په اخباراتو کې او څه په دا رسالو کې ریبر و غنچه و دا نه خو دا رسالې ده بیا موږ سره ښکاره کولې وروسته په دا کې به د ده شاعري وو خو هغه د وخت امین علما سره شاید غلط شي نو بس دا نوم نه موږ په دغه کال زه د یسو میاشتې پس چې د موږ سره یو ځای شو د مایل صاحب په ملګرتیا کې بلکې په مشري کې موږ ثقافتي سبانجي ادبي انجمن جوړ کړي سنگ تقریباً یو شپته آخری وو که نه نو په هغه کې بیا د موږ سره د اردو ډېر ملګري وو که نه مایل صاحب او ګوهر صاحب دواړو د اردو شاعري هم کوله او ما او حافظ صاحب چې ول بلکې حافظ صاحب بله هم کله کله حافظ عبدالقیوم صاحب د اردو غزل ولیکلې خو موږ شاید د دغه برخه نه واخیسته یا مو نصف ولیکلی نو په دغه کې د موږ سره د هغه وخت د اردو یو ډېر مشهور شاعر و نور محمد همدم ملغانی چې بیا په کوټ کې د ښه نامه څښتن شوی هغه هغه وخت هلته ماسټر وی هغه به راسره و د هغه ډېر ښایسته ترنم وی یو څوک خو د خورشید افروز بهرحال وروسته رالی کاظم محمد عالم ضمیر صاحب وی تابش نگنوی وی نو موږ په دا اول کال د پښتو او د اردو ګډ مشاعرې کولې وروسته بیا چونکې د دې تعداد نور زیات شول او زموږ هغه د پښتو حیثیت دی لږ کې دغه و
ستاسو خبرې ډېر ښې روانې دي خو پوښتنه یوه دا کوم چې د اردو شاعري تر پښتو زیاته وه د پښتو شاعران کم وو دا وجه څه وه
دا په بنیادي طور په بوري کې یو عجب ماحول پاتې شوی دی زه درته وایم د دنیا د بلکه په بل صغیر کې تر ټولو ښایسته او سیکولر ماحول چې وي په بوري کې وي ته اندازه له داسه وکړه چې په 1911 کال کې په بوري کې د اردو مشاعره کیږي
په 1911 کې
او په 1914 کال کې له بوریزه د کندیلی خیال په نامه باندې یوه رساله وځي او په دغه کې د مزې خبره دا ده چې هغه رساله یو څو ګڼې اوس هم د سید ګوهر مرحوم په لایبرري کې پرتې دي او په دغه ګڼې پر یوه په بلکې پر آخري صفحه باندې پر آخري بیک ټایټل باندې دغه د پښتو منقبت لیک وي زما که زما حافظه دروغ نه ویل نو عبدالحنان رایزنویس دغه منقبت لیکلی و او ښکاره خبره ده چې یو سړی د دوو ژبو شاعر که نه نو په مشاعره کې به خامخا پښتو هم وایي دا اندازه ده او په بله خبره دا ده په دغو مشاعرو کې ښځو هم شرکت کولی دوی ښځې دي یادې خو د هغو نومونې چونکې د هغه وخت د روایت مطابق نه دي ورکړي نو د ده
دا ښځې هم پښتنې وې
داسې نه معلومېږي چې دا پښتنې وې که دا د اردودان طبقې سره تعلق وي خو بهرحال دغه څه نومېږي انعام الله کوثر یې په بلوچستان مې اردو چې کوم کتاب لیکلی دی په هغه کې هم ذکر کوي یو ځای بل ما ذکر لیدلی و او دا رسالې چې دي هغه د ګوهر صاحب په لایبرري کې خوندي دي نو زما دا شک دی چې دا په هغه ځای کې د پښتو شاعري هم ویل کېدلې یعنی شاعري هغه لته کېدله دا د حنان عبدالنویس کلام چې دی د منقبت دا د دې تصدیق کوي دا اثبات دی چې دا شاعري هلته هم کېدله او دا د هغه رسالې پر بیک ټایټل ده نو زه به دا ووایم چې د پښتو مشاعرو آغاز هم له دغه ځایه زه څه ودي له 1911 کاله زه او دا سلسله بیا اووته ګڼې دي چاپ کړي دي او هغه ګڼې په ډیلي کې چاپېدې بوریز شایع کېدلې د کندیلی خیال په نامه باندې نو دا شاید هغه پس منظر چې په هغه کې سکان هندوان پنجابیان او پښتانه
او دا اوس هم شته هندوان هم شته پنجابیان هم اوس هم شته
اوس هم شته او په هغه کې یوه بېبختي چې زما خیال د پارټیشن له وجې راغله هغه دا ده چې هغه کاکړي هندوان په هغو کې ډېر خوند وي د هغو یعنی مذهب جلا کلچر د پښتنو جامه د پښتنو ژبه د پښتنو فوکلور د پښتنو او یو له بله سره رسم و رواج دا ګرد پښتنو او په دغه کې به زه داسې یوه ډېره عجبه خبر درته وکړم چونکه هغه وخت خو داسې قانون ډېر دغه نه و که نه فعال نه و مریانو د ژوبه زه د پښتنو مال چې دی ناتار ورته وایي ناتار یې راخیستی و نو هغه په دا چینالیزی کې د هندوان دوکانونه و دا تقریبا بوری بازار نه و جوړ د چینالیزی چې ولی د هغه مرکزي ښار وي د تحصیل بوریغه نو دلته د ژوب بالا خلک چې ولو په دا خپل ناتار راګرځولو پسې راورسېدل په دا مابین چې د کاکړي هندوان ته راغلل په دا چینالیزی کې هغه یو هندو کوټان غالباً یې نوم و که نه په یوه غاړه کې نوم دی کوټان د خلکو تلکونه واچول هغه پات خپل کور والا ته ویل دلته پسه ورحلال کوي دا مېلمانه دي ستړي دي زه ځم زه ناتار راګرځوم هغه کوټان هندو د هغه وخت مطابق توپک دي واخیستې هر څه چې و لاړې هغه ناتار یې راوګرځولې او د هغه ذکر په یوه ازاد غاړه کې په داسې عجب انداز کې څه ویدي تقریبا د پښتنو دپاره لږ پیغور دي وایي د چینې په لستګور ګران دي په داړ یو هندو کوټان ځي د چینې په لستګور پلستیک که نه د پلستوکو یعنې د ځوانانو ټوله ته دوی په لستګور ویلی نو هغه وایي دا نور ځوانان زما خیال ګار دي ورک دي بې ننګه دي یو هندو کوټان چې دي هغه لاړې دار راګرځي نو دا ما د دې ترې هغه معاشرتي ځوونه په درته وویل هلته دغسې حالات وو که نه چې دا تعصب بغز او دا شان مابین کې نه وو داسې عجبه موږ چې اوس هم کله ریسرچ کوو یا ورته ګورو دور خوندور ځوان دی چې موږ یې اندازه نسو کولی
او خیر محمد عارف صاحب تاسو چې دغه د پښتو ادبي ملګري هم بیا بنیاد تاسو وایاست چې په دغه یو شپېته کې شاوخوا کې کښېښود او دغه څوک واس اول وار څو کسان واست څو ملګري واست او تر اوسه پورې دا فعاله دی څومره بیا د دې څومره کار کړی پښتو ادبي ملګري
مسله دا په 1902 کې تقریبا ولې په 1901 کې د لورلایز یو رساله وتله څنګه نوم یې رازیر د کالج میګزین وي په هغه کې ما یو مضمون لیکلی دی د بوري ادب سرکلیزه تاریخ سرکلیزه نو په 1901 کې چې ما دا مضمون لیکلی دی په هغه کې د دغه تنظیم هغه اډانه چې دی یا بنیاد چې دی یا په 1902 کې شول سوی دی د هغه وخت د اولې مطابق په دغه کې موږ داسې یو چوباره وله دغه ته پسې رالو یو زوم یو سید ګوار مسکین و یو له موږ سره وزیر محمد سوالی مروم وي خدای دې وبخشي هغه ناصر وي خو داسې ناصر وي چې په دغه کال لورلی ته جمعیت هم راغلی و نو دی چې به نو موږ لاړې بیا چې به رالې خندلې بیې ویلې ول ملایانو زه کښېنولم ولته یې د جمعیت خلاف سازش کوي نو حالانکه دا یو عام د روټین د مسله وله موږ ول یو انجمن به جوړ کړو شاید په دغه خلاف نه وو خو شاید از موږ خپله شاعري یو بل ته ورول که نه خو هغه د خدای په فضل سره هغه انجمن چې موږ د پښتو ادبي ملګرو په نامه جوړ کړي موږ کښېنستلو دا غونډه مو وکړله چې داسې باید زموږ یو تنظیم وي بیا د نامه دپاره ربنواز مایل صاحب ته ورغلو نوم یې ډاکټر ربنواز مایل راوټاکلی چې پښتو ادبي ملګري دا ښه نوم دی او په هغه نامه تاته موږ بیا راولاړو تنظیم جوړ شولو د هغې وارز اول صدر زما خیال زه وم سرپرستیالی مایل صاحب و بیا ګوار صاحب و بیا دا تنظیم ډېر ملګري نور هم رالو حاجي مرزا خان پیسی و محمد ګلچای خوستي و داسې ډېر مړه ملګري دي خدای دې وبخشي نو دا ګرد بیا سره یو ځای شو دغه تنظیم تر اوسه پورې هم ډېر فعال دی او کمال دا دی چې د دغه تنظیم له لارې زموږ په زرګونو مشاعرې مذاکرې تنقیدي نشستونه مشاعرې او دا نمونه سیمینارونه کنه چې اول وار موږ دا پیل وکړي چې یاره د دا ژوندي خلکو سره باید چې موږ هغه د پښتانه دا خبره دروغ کړو کنه چې د پښتنو په مړو کې بد نشته او په ښو کې ژوندي نشته. نو لهذا موږ ولاړ سلو په اول وار نو په لورلی کې دا تاریخونه زما هېرېږي سنه مې نه ده یاد جشن ربنواز مایل مې جوړ کړي په هغه جشن کې له کوارټ ایوب صابر صاحب او نورو د پېښور څخه ملګري وو دغه هم راغلي وو. بیا دویم جشن موږ جوړ کړي په کوټ کې په ارز کونسل کې د محمد رسول سید محمد رسول پر یادی سره خدای دې وبخشي له هغه سره موږ دا جشن وکړي. نو دا سلسله بیا روانه وله. بیا د ګوار صاحب سره مو جشن وسوي له ما سره مو جشن وسوي او هغه د بورې د ملګرو هغه فعالیت چې دی تر اوسه برقرار دی خپل دفتر دی او تنظیم دی اوس هم تقریبا یو دیرش یا پنځه دیرش کسه هلته ناسته ولاړه کوي او دا تنظیم دی یا تنظیم په ډېر ښه مزه روان دی. موږ په بوري کې یو بین الاقوامي پښتو سیمینار وکړي که نه د هغه کې زموږ سره وجدي صاحب وم چې د افغانستان د هېواد اخبار ایډیټر پاتې شوی وي او یو محمد عالم بصر کې هم چې د ویښ زلمیانو ملاتړ شمېرل کېږي د پېښور څخه ملګري هم ول چې نمونه شاید زما ګرد نسم زیات. هغه وخت موږ د سیمینار کړی و پښتو ژبه او ادبیات د یویشتمې پېړۍ په درشل کې. نو هغه کوم مقالات چې وو هغو ته ما ترتیب ورکړي بیا هم د هغو دپاره چنده وکړو چشم وکړو چشم وکړو. بهرحال هغه کتاب موږ پښتو ژبه او ادبیات د یویشتمې پېړۍ په درشل کې دا زه یو قسم مولف وشمره یا ټولوونکي وشمره هغه ما چاپ کړي د پښتو ادبي ملګرو له نامه ده. بیا هم ورپسې د په ګرد پښتونخوا کې داستان پسته غاړي خو زما خیال هغه افاقي حیثیت و بوري او روغ ته ځکه حاصل دي چې هغو نخ په دا کې همیزش کړي دي. اوس زموږ یاران راولاړ سي که نه غاړه ترلواړي وایي دا غاړه ده حالانکه هغه د ده خپل تخیل لي په د عوامو سره یو تعلق نه وي د ولس سره یو تعلق نه وي. نو ما تقریبا یو اوولس سوه غاړي دا نومونه راټول کړي بیا هم پر هغه لو ریسرچ وکړي د غاړو د قدامت په اعتبار باندې او د غاړو هیئت چې دی او غاړي په کومو کومو موقعو باندې ویل کېدلې په غاړو کې کوم کوم شیان ستایل کېدل کوم کوم شیان غندنه کېدل. نو په دا باندې مې د غاړو یو کتاب چاپ کړي د غاړو ادبي څېړنه.
او ستاسو ډېر شاګردان جوړ شوي دي اوس هم ستاسو ډېر شاګردان لري ستاسو د استادانو په فکر راته وایس په شعر او شاعرۍ کې مو استاد څوک داسې و؟
نو ما لکه تاسو چې وویل که نه چې ما اول غزل خپله لیکلي وه هغه چې مرسالې له راواستوله هغه غزل چاپ شوه. دا نه یم خبر چې هغه د رسالې والا په دا کې اوس څه بدلون کړی که نه یې کړی خو بهرحال دا بغیر استاد سټاټ ما اخیست ولې و هغه دا ولې چاپ هم شوه او د هغه په ترو باندې بیا د غزلې موږ په لورلی کې خپلو شاعرانو زه لورک شاعران پیدا کړو. نو لهذا حافظ عبدالقیوم صاحب و ربنواز مایل صاحب و وزیر محمد سپالي و وروسته بیا حاجي مرزا خان پیسی رالی ګوار صاحب و نو بیا موږ یو بل پېښه هم وکړه د دغه انجمن تقریبا د پښتو ادبي ملګرو شاخونه موږ خلاص کړل په پښین کې موږ د دې شاخ خلاص کړي عبدالباري اسیر چې و د دغه انجمن مشر و او په ژوب کې موږ د پښتو ادبي ملګرو څنګه خلاص کړل د سائی کمال الدین مرحوم د دې مشر و او دغه چې ورسره وي نو اوس هم ځوندی دي برملا خان برمول صاحب هغه جرنل سکتر او مرغول اسکر هغه وخت په روب کې و هغه خزانچی وي. نو دا نومونه په دغه دوکۍ کې موږ د دې شا خلاص کړي په حتی چې په ارنایي کې موږ د دې شا خلاص کړي چې څوک مرتضی خان مې دی مړ دی خدای دې وبخشي هغه موږ ول پر دفترینو که موږ دی لږ کار وکړي که نه. نو په ارنایي کې په دوکۍ کې په کوټه کې د دغه تنظیم مشر چې وي اول وار هغه محمد کاسی و دور محمد کاسی و عبدالکریم بریالی صاحب و چې بیا له پښینو کوټې ته راشپرت وي او دا نومونه ډېر زاړه ملګري چې ولو درویش دورانی صاحب زموږ د دې تنظیم غړی وي. دا اگر مشک شامل و او په کوټ کې په بوري کې په ژوب کې و زه دا وایم چې زموږ دغه تنظیم د دولت حاصل دی چې هر ځای نه صرف دا تنظیمي چارې پیدا کړي او هغې سرته ورسولې بلکې په خلکو کې یو احساس هم پیدا کړي چې پښتو ده پښتونواله ده او د پښتو د ژبې سره د پښتو کلچر هم تړلی دی او کام هم تړلی دی وطن هم یې تړلی دی هیواد هم تړلی دی هیواد پالنه هم تړلی.
تاسو عارف صاحب له ډېره وخته راهیسې د شعر و شاعري کوئ او تاسو مشاعرې هم کولې پخواب هم کولې بیا چې تاسو یاست 14 کلنۍ کې تاسو شاعري پیل کړل نو په هغه وخت کې هم کولې. په پښتني ټولنه کې دغه شاعري مشاعرې پرېښول کېدلې که څه خنډونه و تاسو جوړول خلکو ټولنې د خلک د ټولنې مشرانو بیا خاص کر ملایانو
د ملایان په باره کې ما خلز یوه خبر وکړه چې موږ چې کوم وخت دا تنظیم جوړ کړي که نه نو سوالي صاحب خدای وبښي هغه چې برالي نو ملایان ما ته وایي ته د ملایان خلاف سازش کوي حالانکه هغه یو ادبي دغه و نو هسې کوم دی چې ووایه که نه د ملایانو په کتاب باندې هغه یو آیات شریف کوټ کوي وای وای شاعری چې دا ناروا ده خو په هغه پر مخ چې پسې لاړ شي که نه چې د مسلمانانو دپاره نه یا د مسلمین دپاره نه چې هغه ځکه چې هغو په هجو او په دغه کې نه استعمالولو نو هغه خو اوس هم خلاف دي شاید بیا هم خلاف دي خو زما خپله خیال دا دی که نه بلکې زه چې کله چورت وم مال داسې را یاد شي چې خوشحال بابا که چیر دا افغانیت خبره نه وای کړې نو شاید چې د احمدشاه بابا دا تصور تر افغانیت پورې نه وای رسېدلی د افغانستان تر جوړېدو نه وای رسولی نو هغه د هغه بنیاد یا اساسه چې ده که نه هغه د خوشحال بابا زره پیل کېږي د افغان په رنګ مې وتړله توره ننګیالۍ د زمانې خوشحال خټکیم دا افغان تصور وړاندې کول د خوشحال بابا فلسفه ده او د دغه فلسفې په رڼا کې دا تر ننه چې څه کېږي که نه دا بیا د پښتنو خپل همت دی.
او خیر محمد عارف صاحب ستاسو شپږ نثري کتاب دی له چاپه راوتلي تر اوسه پورې یو مو د شاعرۍ کتاب دی او له ده همدې کتاب څخه د شاعرۍ له دې کتاب څخه یو غزل زموږ اورېدونکو ته وړاندې کړې ستا په غږ کې
مننه. غزل به درته وړاندې کړم نو ګورو زم زولم شیرین زړه د بار نه
مخبري نه کړه
بلا د هجر هم سفر و هي سفر نه وي بلا د هجر هم سفر و هي سفر نه وي لون ثوب دادي لیونی لغرت سر نوی بلا د هجر هم سفر و هی سفر نوی لیون توب دادی لیونی لغرت سر نوی او سوچ مات سوی دا د هیلو کپسونه نوی سوچ مات سوی دا د هیلو کپسونه نوی زرک بنخاندی کوتر بغنبر نوی لکه یخی یخی بدن دی پسایه ویلی سو لکه یخی بدن دی پسایه ویلی سو ما اوری دلیو چی چوک پسایه مر نوی اوستا و سب سب بنو تو آیا پداغ باندی ستا و سب سب بنو تو آیا پداغ باندی پشتانه یو سړی هیڅ کله په لشکر نه وایي ستا و سب سب بڼو ته ووایه په ډاګه باندې پښتانه یو سړی هیڅ کله په لشکر نه وایي دا لږ عمل او ډېر پیټنه د کمزورۍ نښه ده دا لږ عمل او ډېر پیټنه د کمزورۍ نښه ده روان په پټ خوله وي ناری سمندر نه وهی په ماتم ما وزعرفه د سلګیو شار ته په ماتم ما وزعرفه د سلګیو شار ته سترګې د اوښکو څراغان کوي جدر نه وهی
عارف صاحب ورستی پښتنه مې هغه دا چې بچان ماشاءالله څومره دي او په هغوی کې څوک لیکوالان او شاعران شته که نه دي راغلي دی خواته؟
بچان خو درې دي، درې سره واده خاوندان دي. په هغه کښې یو زوی چې مې دي هغه پښتو اردو دواړه لیکي او کله کله خو انګریزي هم لیکي، په تشه یې نوم دی. نو هغه یو دا زما پر لار تللی دی، دوه بې لارې دي. هغه به ته بې لارې ووایو که نه، ولې چې له پښتو سره علاقه نه لري نو بې لارې دي.
خیر محمد عارف صاحب، ډېره ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ. کور ودان، ډېر خوند یې وکړ، ډېرې ښې خبرونه وکړې، ډېره مهربانه.
انشاءالله، ډېره مننه. زه یو ځل بیا ستاسو او ستاسو د اورېدونکو مننه کوم. کور مې ودان، خدای مې خوشحاله لره.
درمن اوریدونکو، ناری 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 نای نای نای، ناری 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 نای نای نای، لا 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 لا، لا 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 لا، ناری 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 نای نای نای، لا 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 لا، ناری 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 نای نای نای، ناری 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 نای نای نای، لا 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 لا،
دا ژوند خو زمون کم د محبت لپاره هم دی او کم دی کم دی کم دی. حیران یم حیران، حیران یم حیران،
چنگا 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 چنگا